السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې په دې ماخامنۍ خبری مجله کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لنمحاله حکومت د دوی د خپل منځي اختلافاتو پایله ګڼي.
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو.
غزنی کې محصلان د طالبانو له هغې پرېکړې خوښې نه دي چې اوس یې په کور کې نیولي.
په اوسنیو شرایطو کې د ښځو لپاره شرایط بېخي بیل شوي دي او موږ چې کوم شرایط وضع شوي موږ ورڅخه خوښ نه یو.
اروزګان طالبانو د نشېتو کو د قاچاق کوونکو د نیولو عملیات پیل کړي.
موږ کشف کړي دي، موږ ته معلومات شوی دي، هغه نیولې دي، ما بس ته چولې دي او په دوم پړاو کې ترتیب موږ لرو چې عام متاجن کسان مو نیسو.
او یو شمیر کابل خاریان وایي د کاروبار کموالی پر دسترخوان ډوډۍ کم کړي.
نو وړا خسته شو، نو غړیا خسته شو، هیڅ هم نشته. د اعلی دربار ته ناشته درې وخت ډوډۍ دوه وخت لراوړي دا
د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخک تر دې چې د او نور راپورونو تراستانه شو خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان پر سیاسي وضعیت اندېښنه وښوده. کرکټ بورډ ته نوې اجرایه مشر معرفي سو. په روسیا کې واکمن ګوند ولسی جرګې د ټاکنو د ګټلو ادعا وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو د بیلابیلو سیالو ډلو ترمنځ د قدرت پر سر لانجې په افغانستان کې وضعیت پیچلی کړی دی. انتونی ګوترش له سی این این سره په مرکه کې وویل
and we have seen that the formation of this government is
mo guru chi tul gaduna hukumat da talibano da khpal manzi ikhtilafat ul amala jod na sho cha chi elan shol de wa tul gaduna hukumat la para urustai prekra na da zama pan da afghanistan wasiyat da urandway ni war na dai padasi aw halat ki bayad da de hiwat pa masailo ki wanda walaru aw da hago afghanano chi zawri gi lasni wai wakru da maluma na da chi mug bari aliki gu kana khuda z mug danda da chi hal ta usu aw khidmat wakru
that has been there. انټونی ګوترش وايي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ظرفیت لږ دی، خو بیا هم دغه اداره هڅه کوي چې له دغه جګړه ځپلي هیواد سره د بشري مرستو لپاره کلیدي رول ادا کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وايي په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان دا خبر نن په یو ټویټ کې ورکړی. تیر دوشنبه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربتو په یو نړیوال کانفرنس کې مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. ټاکل شوې دغه مرستې طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د نړیوالو ادارو لخوا به لګول کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو پاوز وایي هغو کسانو ته چې په وروستیو کې له افغانستان څخه جرمني ته لېږدول سوي د شيري کڅواک یا چچک او کلچرک پر ضد د واکسین لګولو بهیر بشپړ سو. د جرمني خبری اژانس په حواله دغه واکسینونه په دوو پوځي مرکزونو کې پر 3800 کسانو تطبیق شوی دی. دغه واکسینونه لګول هدف د ناروغیو د خپراوي مخنیوي ګڼل شوی دی. د جرمني رسنوي تور از مخک راپور ورکړی او په هغه کسانو کې د شری او کڅواک ناروغي زیاته لیدل شوی چې په ورستوي کې له افغانستانه جرمني ته لیږدول شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ته نصیب خان د نوي اجرایه رئیس په توګه معرفي سو. کرکټ بورډ په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه ادارې عمومي مشر عزیز الله فضلی نن په یو رسمي غونډه کې نصیب خان د کرکټ د اجرایه مشر په توګه د دې ادارې کارکوونکو ته معرفي کړ. نصیب خان ویلي چې د کرکټ لپاره به پر 15 کلن پلان کار کوي، له نړیوالو په ځانګړي ډول له آسیایي هیوادونو سره به اړیکې پراخوي. تر دې مخکې حامد شینواری د کرکټ بورډ اجرایه مشر و. حامد شینواری پر دې پریکړه انتقاد کړی دی. طالبانو د برهان الدین رباني د شوونې او روزنې لپانتون څخه د برهان رباني د لسم دین په مناسبت د کابل د شوونې او روزنې لپانتون څخه د هغه نوم لري کړ. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت په یو اعلامیه کې دا خبر ورکړی دی. د کرملین لم لا تړه برخمن د متحد روسیې ګوند ادعا وکړه چې د روسیې د پارلمان د ولسی جرګې درې ورځنۍ ټاکنې ګټلې دي. اپوزیسیون وایي د دغو درې ورځنیو ټاکنو پر مهال انتخاباتي سرغړونې او په رایو کې لاسوهنه سوې ده. دغه ټاکنې چې پرون پای ته ورسېدې او مهمې ځکه ګڼل سوي چې ګمان کېږي په مرسته ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي پر قدرت خپلې منګولې لا شخې کړي. هغه هم داسې وخت چې د 2024 کال د ولسمشرۍ ټاکنو ته شایي بیا ځان کاندید کړي. په روسیه کې د اولس په نوم د پروتاکونو د څرخ په لوګ بنسټ د بورډ غړي ویتالي او بیرین پرون یکشن بعد ازادي رادیو کرنٹ ټایم ته په خبري کې وویل
دا ګرانه ده که دغه ټاکنو ته شفافې ټاکنې ووایو. شفافې نه وي ځکه موږ د ولسمشرۍ او تر هغه مخکې د فدرالي ټاکنو په څیر د ویډیو له لارې د مستقیمې څارنې امکان نه درلود.
په دغو ټاکنو کې د اپوزیسیون حضور وروسته له هغې له کم سو چې چارواکو د زندانی سوي سیاسي مشر الکسی ناوالنی د شبکې غړي له کاندیداتورو یې منع کړل. د روسیې د پرم شهر په یو پانتون کې یو وسلول کس په ډزو سره ګڼ کسان ووژل. د روسیې تحقیقاتي کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي په دې حمله کې چې نن سوي شپږ کسان وژل سوي او اته ویشت نور ټپیان سوي دي. دغه کمیټه وایي چې ګڼ نور کسان ټپیان سوي او وسلول هم په ټپي حالت کې نیول سوی دی. نورو رسنیو بیا راپور ورکړی چې ټپي سوي حمله کوونکي وروسته سا ورکړې ده او فایزر او بایونټیک شرکتونه وایي دوی هڅه کوي ژر تر ژره له 15 څخه 23 کلونو پورې ماشومانو ته د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د لګولو رسمي جواز ترلاسه کړي. دغه واکسین کلینیکي ازمایښت ثابت کړی چې وړو ماشومانو ته هم بې ضرره دی او دوی ته خوندیتوب ورکوي.
مخامنه خبری مجله او ری راجود دی خبری مجله د سر راپورت د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبان لخوا اعلان شوی سرپرست حکومت د دوی ترمنځ د خپل منځي اختلافات او پایله غنی. انټونیو ګوتریش وایي ک طالبان غواړي نړۍ پر رسمیت پیژني، باید نړیوال ټولنې مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کوي چې دا سازمان نشي کولای چې په لاند وخت کې هغه ستونزې حل کړي چې د پټکو امریکا او نړیوال ټولنې په شلو کلونو کې په افغانستان کې حل نشو کړی. طالبان بیا د خپل منځي اختلافات په اړه دا ډول څرګندونې په کلا کړې دوی او وایي چې دا د دوی په ضد تبلیغات دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلاف شته او له همدې امله دا ډله ونه توانېده چې ټول ګډونه حکومت اعلان کړي. انټونیو ګوتریش لسین ان ټلویزیون سره مرکه کې وویل د طالبانو لخوا اعلان شوی کابینه ټول شموله نه ده.
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو. څه چې اعلان شول دی و ټول ګډونه حکومت لپاره وروستۍ پریکړه نه ده. زما پان د افغانستان وضعیت د وړاندوینې وړ نه دی. په داسې یو حالت کې باید د دې هیواد په مسایلو کې ونډه ولرو او د هغو افغانانو چې زوریږي لاسنیوی وکړو. دا معلومه نه ده چې موږ بریالي کیږو کنه، خو دا زموږ دنده ده چې هلته ووسو او خدمت وکړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د روان وضعیت په اړه د وی پښتنې په جواب کې وویل دا سازمان نشي کولای هغه ستونزې په لنډ وخت کې پاتې ورسوي چې نړیوالو متحدانو یې د لسګونو زر عسکرو او د تریلیونونو ډالرو په لګښت سره تیرو شلو کلونو کې حل نه کړي. د هغه اشاره په افغانستان کې لا تر هغه سره مبارزي د یو ټول شموله حکومت جوړیدل او د بشري حقوقو په ګډون نورو ارزښتونو ته درناوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د بشرپالو مرستو په دوام ټینګار وکړ. خدای هم وویل ک طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني، باید د نړیوال ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنکړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندې ځای بدل شي. خو طالبان بیا په خپلو لیکو کې اختلاف نه مني. د دې ډلې د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل مشان خپل منځي اختلاف نه لري او د چارو د پرمخ بیولو لپاره بشپړ همغږی دي.
زویل اسمسی اسلامي امارات اوس هم په خپل ټولو چارو کې بشپړ یو موټی متحد ده او ټول مسؤلین خپل دند او خپل اهداف ته متحد دي. هیڅ خپل منځي اختلاف او همدارنګ نور او عارض نه دی وجود نه لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال د طالبانو په لیکو کې د اختلاف خبره کوي چې لدې وړاندې هم ګڼو رسنیو د دې ډلې منځ د حکومت د جوړیدو په تاړاو د خپل منځي اړیکو د کڑکېچ په اړه راپورونه خپاره کړي وو. دا راپورونه تر دې کچې وو چې ګنې په ارکی د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې د غړو ترمنځ شخړه شوه. خو خپل مولا برادر او سراج الدین حقانی چې اوس مهال د کورنیو چارو وزارت سرپرست دی دا داوی رد کړي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو لخوا اعلان شوی سرپرست اولن مهاله حکومت د دوی ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو پایله ګڼي. طالبانو بیا خپل منځي اختلافات تل رد کړي دي. په غزنی کې یو شمیر محصلان وایي له دوی څخه اخیستل شوی د تحصیل حق دی ورکړل شي. دوی وایي حق لري زده کړې وکړي، خو په خبره یې طالبانو اوس لپاره دا حق ورڅخه اخیستی او راتلونکي کې هم ښکارا ډاډ نه تر سرګو کېږي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې طالبانو د شنبې په ورځ د هلوکانو خونځي پرانستل خو د نجونو د خونځیو د بیا پرانستلو لپاره د شرایطو د برابرولو خبره وکړه. طالبان وایي دوی د نجونو د تعلیم او تحصیل مخه نه نیسي، خو په وینا یې اوس پر دې بوخت دي چې څنګه پوهنتونونو او خونځیو کې نجونو ته د تحصیل او تعلیم خوندي چاپیریال رامنځته کړي.
لخور پرته خونځي ته نه ځو.
ل تیر څو ورځو ډیری ځوانان په خواله رسنوي کې دغه هشتګ کاروي او په هیواد کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کوي. دوی وایي څنګه چې ټولنه تعلیم یافته وګړو ته اړتیا لري، نو طالبان د ژر تر ژره د نجونو پر وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي تر څو هغوی وکولی شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په غزنی کې یو شمیر ښځینه محصلینې د ځوانانو دا کار ستایي او وایي د نجونو له تعلیم څخه پرته د زده کړې بهیر نیمګړی دی. په غزنی کې هم زرګونه نجونې په کور ناستې دي او پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. فرزانه نظری د یو خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده. دا وایي طالبان د موږ ته له موږ څخه اخیستل شوی حق راکړي، موږ حق لرو چې زده کړې وکړو تر څو د هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې ونډه واخلو.
پر موږ چې کوم شرایط وضع شوي موږ ورڅخه خوښ نه یو. اسلام هغه دین دی چې هر چا ته یې د زده کړو حق ورکړی دی.
سمیرا عباسی هم په دغه پوهنتون کې په طب پوهنځي کې محصله ده. عباسی وایي طالبان د نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې نه بندوي، بلکې د هغوی په حجاب او تګ راتګ د نظر واچوي. که ټولنه بې تعلیمه شي، فقر، بېوزلي او جاهلت ورسره زیاتېږي.
چی از استادا چی از محصلین در کل باید حجاب داشته باشند.
چه چه استادان یا چه چه محصلین دی ټول باید حجاب ولري. موږ شکر الحمدلله له پیړیو مسلمانان یو. موږ ته په هر ډګر کې حق راکول شوی دی، خو په اوسنی وخت کې زموږ حق چور شوی دی. زموږ حق دی راکول شي. تعلیم زموږ حق دی. نجونې او ښځې په ټولنه کې عمده رول لري،
یک رول و نقش عمده یې را داشتن.
تر دې وړاندې هم په غزنی کې د پوهنې چارواکو په وار وار ادا کوله چې په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې طالبان د نجونو له زده کړو سره مخالفت ښیي او نه غواړي چې هغوی د ښوونځیو ته ولاړ شي. چارواکو ویلي و له تیرو لسو کلو راهیسې له اتلسو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نشته او په څوارلس ولسوالیو کې له دولسم ټولګي څخه هیڅ ښځینه فارغه نه درلوده. واک ته له رسېدو وروسته طالبانو لا هم د نجونو د زده کړو په اړه ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی، خو ډیری وخت له رسنوی سره په خبرو کې نظر څرګندوي چې په شرعي حجاب کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ مخالفت نه لري. طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره ګام نه دی پورته کړی. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې سمدستي د نجونو ته هم اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د یونیسف او نورو ادارو د شمیر له مخې د طالبانو تر راتګ مخکې شاوخوا 4 میلیونه نجونې ښوونځیو ته تللې. یادې ادارې په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل ښار اوسیدونکو د خوراکي توکو د بایو لړوالي شکایت کوي. یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې د خوراکي موادو بای دومره لوړی شوی چې دوی مجبور شوی چې د ورځې درې وخته خواړه دوه وختونو ته راکم کړي. تفصیل په دې راپور کې.
دوه کلن حاجی خان متقاعد کارکونکی دی چې د دوه دېرش کسیزې کورنۍ سرپرستی هم کوي. دی وایي په وروستیو بدلونونو کې دوه زامنو هم دندې له لاسه ورکړي دي. حاجی خان چې د خوراکي او نورو توکو د اخیستو لپاره بازار ته راغلی، د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
دوه دېرش کسه خوراکي لرو، نه اوړه اخیستلی شو، نه غوړي اخیستلی شو، نه هیڅ هم نشته. د دالا دلبار ته ناست یو، درې وختو ډوډۍ دوه وختو له راوړي ده، ځکه چې نشته کنه. په 1920 روپۍ بوجه یې وړي او د دوه دېرشو کسانو کورنۍ به دا څو ورځې وشي، هیڅ هم نه ده.
دغه سپینګیری وایي طالبان باید د خلکو وضعیت ته پام وکړي او د خپل سریو او د توکو د بیو د لوړوالي مخه ونیسي. دا یوازې حاجی خان نه دی چې له ستونزو شکایت کوي، بلکې ډېری خلک چې ثابت عواید لري په تېره د دولت کارکوونکي له دغه برخلیک سره مخ دي. په ظاهره ښکاري چې له وروستیو بدلونونو سره د خصوصي مؤسساتو، دولتي ادارو او تولیدي فابریکو کارونه په ټپه ولاړ او یا یې فعالیتونه کم شوي، چې ورسره کومو خلکو چې تنخوا او ثابت عواید درلود وزګار شوي دي. د کابل ښار یو هټیوال پیر محمد د توکو د بیو د لوړېدو دلیل داسې بیانوي:
دا خو د دې نه جګ سول سي الته شراکتونه جګ دي، مخ خو جګ نه خرڅو، مخ خو په خپل اندازې بنې ورکو خلکو سره گزاره کو. خاص په ورځ ملټ ملټ کې کېږي، ملټ ملټ کې سل درا غورځي، سل پورته کېږي، په یو چای بنې ریټ نه ده درېدلی. اوس پورې مونږ حکومت نه دا غوښتنه ده چې بس ارزانی سي.
د کابل ښار د خوراکي توکو پلورونکي د بانکونو د فعالیتونو کمېدل او د پیسو کمښت هم د موادو د بیو د لوړېدو لاملونه ګڼي. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی ازادي راډیو ته وایي چې د شته ستونزو د هوارې لپاره هڅې روانې دي او وضعیت مخ په ښه کېدو دی. بانکونه د فعالیتو په حال کې دي، د دولتي خدمتونو عرضه کول هم پیل شوي، پروازونه کیږي او سرحدونه هم خلاص دي. نو دې ته په کتو مونږ ویلی شو چې وضعیت مخ په ښه کېدو ده. د راپورونو له مخې له وروستیو بدلونونو را په دې خوا بیکاري په کابل کې ډېره شوې او د ثابتو عوایدو لرونکو خپل کارونه له لاسه ورکړي، او دا ستونزې لامل شوې چې ډېری ځوانان د کار موندلو په نیت د خطرونو په منلو سره ځانونه نورو هیوادونو ته ورسوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ورزو ولایتي راپورونو ته اوروزګان کې طالبانو د هیروینو د پلورونکو د نیولو عملیات پیل کړي دي. په اوروزګان کې طالبان وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله ګڼ شمېر هغه کسان نیولي چې هیروینې پر نشئی توکو روږدو کسانو باندې پلورل. تفصیل یې له خپل خبریال نه اورو.
په اوروزګان ولایت کې واکمن طالب مشران وایي دغه عملیات یې له تیرو څو ورځو راهیسې پیل کړي دي. د اوروزګان ولایت په امنی کومندانی کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی امیر د امنیت کامران اخونزاده ازادي راډیو ته ویل چې یاد عملیات یې دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې پیل کړي دي، چې پر مهال یې تر یولس زیات هیروین او یا هم تریاک پلورونکي نیولي دي. نوموړي وایي له یادو کسانو سره یې څه اندازه نشي توکي هم نیولي دي، خو ښاغلي کامران یې دقیق اندازه یاد نه کړه.
پاول وحلت کې مو هغه متاجر نو هغه خلک چې په اصطلاح کې د وطن خلک ساکان ورته وایي، د پوډر پروشانج پوډر خرڅي، روین خرڅي، تاریخ خرڅي، دا هغه کسانو په باغ موږ وسې اقدام کړی دي. هغه مونږ نیولې دي چې موږ کشف کړی دي، موږ ته معلومات شوی دي. هغه مونږ نیولې دي مابس ته مچولې دي، د ولایت لوی مابس ته مستولې دي، او په دوم پړاو کې په دوم قدم کې بیا هغه پلان وو او هغه ترتیب موږ لرو چې بیا عام معتادین کسان هم ونیسو او د امارت تشریعات منګولو ته وسپارو.
کامران اخونزاده ازیاتوی چې په ولسوالیو کې د معتادینو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی، چې تر دا مهاله ګڼ شمېر معتادین نیولي او محبسونو ته اچولي دي. په اوروزګان ولایت کې طالبانو پر داسې مهال د معتادینو د راټولولو عملیات پیل کړي دي چې په دغه ولایت کې لا هم د معتادینو د درملنې لپاره کوم مرکز نشته، چې طالبان مجبور دي یاد معتادین د نورو بندیانو په څیر په کوټو کې وساتي. په ورته وخت کې د اوروزګان ولایت اوسیدونکو د طالبانو د دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې طالبان باید دا کار نمایشي ونه کړي او په حقیقت کې د قاچاقونکو مخه ونیسي. دوی وایي مخکې د دغه هیروین پلورونکو او معتادینو څخه تر پوزې راغلي وه او ژوند یې زیات ورته تریخ کړی و. د ترینکوټ ښار اړوند د توري د سیمې اوسیدونکي روح الله ازادي راډیو ته وویل:
د ساقي خانې داسې ډېرې وې، زیاتې وې، یعنی پر سړکونه بلا خرڅېدل خلک، او د نوي حکومت په راتګ سره یې ډېر خلک یې دغه د ساقیان یې بند کړل. هغه روینیان چې پخوا به په تېر نظام کې پر کلو پانډال ګرځېدل، د خلکو د کورو څخه غلاوې کولې، مثلا مچګاټان یې غلا کول، هر څه یې غلا کول، خپل مال مو د ځان نه بولي. او وزه دې نظام پر اتاک سره موږ ډېر خوشاله، ډېر کسانان یې بجان کړي ساکیان.
خو د ترینکوټ یو شمېر نور اوسیدونکي زیاتوي چې په دغه ولایت کې لا هم په لوړه سطح هیروین پلورونکي موجود دي، او طالبانو ته پکار ده چې دا هم ونیسي او په وړاندې عملیات روان وساتي. د مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمې یو بل اوسیدونکو احمد الله ازادي راډیو ته داسي وای
وسم ستاسو څخه ډیر کسان بشادي چې او وسیم خرسي خو په پټه خرسي داسې په عام نه خرسي لکه څنګه چې په خوا خرسي دل چې دا غوښتنه دي چې اول دی اغه روش کسان ونیسي یا دغه د پاره کوم نقطتون یا کوم مابست ترې دغه کې چې څو دی اروین پریژه دا غوښتنه چې دی دغه ساکان اول بند کې که چیرې ساکان بند سي نو ان شاء الله اروین بم نه خرسي او زموږ تیز بنام بجې نه وښګور سي د عمل سره
توره سیمه د ورزګان ولایت د مقام او امنی کمانډانی څخه په شاوخوا زر متره فاصله کې پراته ده او د ترینکوټ شار شمال ختیځ لوري ته په دغه سیمه کې د هیروین پلورونکو زیات مرکزونه پکښ کې موجود دي او د سیمې اوسیدونکو زیات وخت ترې شکایت کوي د ورزګان ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو بیا په دې نظر دي تر څو چې طالبانو د کوکنارو د کرکیلې مخنیوي نیولې تر هغه نسی بریالي کېدلای چې د غلطه د متادینو شمیر را کم کړي دوی غوښتنه کوي چې طالبان دې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کرکیلې مخه هم ونسی دا په داسیال کې د چې ورزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په زیات اندازه کوکنار پکښ کې کرل کیږي او هر کال په زیات اندازه د تاریاکو او یا هم اپینو تولید ورکوي
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د کونړ د شلتان ولسوالۍ اوسیدونکو وای پر سیند ورته جوړ شوی پل او بو ویجاړ کړي او لتاګراتاګي استلې دوی وای کوم سرک هم چې په وسیله شلتان او اسمار ولسوالۍ له مرکز صداباد سره نخلول کیږي کارونه یې نیمګړي پاتې دي دوی د ازادي رادیو خبريال ته په دې اړه شکایتونه کړي چې تفصيله په دې راپور کې اورو
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې د ډیورن کرخې د سیر مپرته ده وسیدونکو وای په تیرو حکومتونو کې ورسره د آبادی او بیرغونې چارو کې توپیرس چلن شوه د دوی په خبره چې نړیوالو ځواکونو ورته د کونړ پر سین یو پل جوړ کړی وو چې هغه هم شاوخوا درې میاشتې وړاندې اوبو تخریب کړی چې اوس هم اوران پروت دی دوی وای اسدآباد سره چې د کوم سرک په وسیله دوی مروري ولسوالۍ کې نخلول کیږي د هغه کارونه هم نیمګړي پاتې دي د سرک نیمګړي کار او د پل ورانېدلو دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي د شلتن قومي مشر حاجی احمد جان وای
د سرک باندې هوځي د اسمار او د اسدآباد تلګېدل شلتن ولسوالۍ باندې تر شوې دي دی باندې ته مخ کې کار روانو چې سب ګریډي مو شو لیولر سي برحال شلو چکم پال شو چې اخیر د آماده شو او معلوم نه شو چې صد وجه نه کار نه وزن ډېر دل چې دا ډېر آماده او کار ته اوس ډېر مشکل دی خلک چې دوړم ډېره کوي او کان هم باندې او بارانونو سو د سیلابونو سره خرابېدو په حال کې دی نو د مرکزی حکومت نه مو غوښتنه ده د طالبان د ادارې نه چې د سړک باندې څو وخت چې په کار باندې شي دا غي د کار د لیدو لپاره به تلاري چاري ولټي
په کونړ کې طالب چارواکي وای دوی هڅه کوي چې د اسمار او مروري ولسوالۍ ترمنځ د سړک نیمګړی کارونه به پیل شي د کونړ والی بیان مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل
د اسمار او د مروري ترمن چې کوم سړک ده د سینه په بل غاړه باندې کوم چې تر اوسه پورې خام ده دغه سړک چې ده دغه په اړه کې موږ ټول ارګانون نه غوښتنه کوو د ولس واقعي مشکل لري چې هغه په مشکل کې دغه سره ده کوشش وکړي دغه دغه مشکل لغې ته حل کړي نو د ولایت د مقام هم دغه فیصله ده چې څومره امدادي موسسې زموږ سره امداد کوي نو هغه د ټول ناول زموږ سرکونه باندې دغه پیسې صرف کړي
دا اسدآباد اسمار ترمن سرک چې شاوخوا 40 کیلومتره اوږدوالی لري د سین کین لور ته غزیدل چې ورسره اسمار شلتن او مروري ولسوالی مرکز اسدآباد او همدارز سرکانو ولسوالی سره نخلوي له همدې سرک ډیورن کرخې ته غنی نور لاري او سرکونه هم بیل شي چې جوړولو سره به د خلکو تګراته غسان شي په کونړ کې داسې نورې غنی زیاتې پروژې هم شته چې کارونه په هیواد کې د نوی بدلون راتلو سره پر ټپه ولاړ دي
لکه نار نه باور سو خو ستاسو د غلطه فرهنګیان او مدني فعالان وای چې په دې ورسېو کې په دې ولایت کې فرهنګي او مدني فعالیتونه ټکنی شوې دي دوی وای خوست د علم ادب او فرهنګ لارخه یو بډای سیمه ده خو اوس په کې د پخوا په شان ادبي بندارونه مشاعره غزلیز مخامونه او نور پروګرامونه نه تر سترګو کیږي بل ورته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وایي چې دوی به د فرهنګیانو روان او ځوانانو د یو موټی توپ او د هغوی د ذهني روښانتیا په خاطر غنی برنامه په خوست کې پلان او عملی کړي تفصيله خپل خبريال ناوړو
خوست چې مخ کې پکې ډیر مدني، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه تر سره کېدل او ځوانانو به پکې په پراخه کچه برخه اخیسته، په دې ځای کې لڅه مودې راهیسې دا فعالیتونه ټکنی شوي او نه تر سترګو کېږي. خوستیو فعالانو آزادۍ راډیو ته وویل پخوا به نه یوازې خار د بیلابیلو برنامو کوربه و، بلکې په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې به هم ادبي او هنري بنډارونه، میلې، مشاعرې، غزلي ماښامونه، د کتابونو مخکتنې او نور فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل. دوی غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د پخوا په شان فرهنګي او مدني فعالیتونه چټک شي.
نوم سلیمان ژوندی د خوست ولایت اوسیدونکی. لکه څرنګه په تیر کې تاسو د خوست ځوانان لیدلي وي، ډېر فرهنګي او مدني فعالیتونه ترسره کول. په هره موضوع کې دوی ډېر جدي وو. وخت نا وخته به د اطلاعاتو فرهنګ له لورې هم ځانګړي پروګرامونه جوړېدل. په هغې کې به ځوانان سره راټولېدل، مشورې به یې کولې. زموږ غوښتنه دا ده چې د وضعیت بیرته عادي کې ښیي کې، ځکه د کرونا داسې په ټپه درېدلی دي.
ټولنیز فعال نورالله نوري وایي خوست یو داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې نوم ډېر ځلانده و، خو اوس له څه مودې راهیسې دا چارې یو څه ټکنی شوي او روښانه نه دي.
خوست یو داسې ولایت دی، داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې د خوست نوم تاسو به پر ټولیزو او ټولنیزو رسنیو لیدلی وي چې ډېر یو ځلانده و. اوس دغه نږدې څه موده کېږي چې دغه چارې یو څه کمزوري شوي دي، د هغه پخوا په شان ګړندی نه معلومیږي یا روښانه نه دي.
پوهان وایي هر ټولنه د خپل فرهنګ او تمدن پر بنسټ پیژندل کېږي. د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي
نو په خوست کې الحمدلله په تیر کې هم ښه فرهنګي فعالیتونه وو، دلته ډېرې ښې ناستې کېدلې، غونډې کېدلې. اوس مو هم هیله دا ده چې د خوست لکه څه ډول چې شناخت موجود دی، د خوست څه ډول چې تعریف موجود دی، همدا ډول اوسني چارواکي خصوصا د امارت اداره هم دې ته توجه وکړي، فرهنګي ناستې، فرهنګي حلقات دا همداسې وسیع وساتي تر څو خوست په ټوله سیمه کې دی و فرهنګي مرکز په توګه پیژندل شوی او بیا هم پیژندل شي.
بدلونی ته د فرهنګ په برخه کې طالب شرواکی وایي چې دوی لپاره فرهنګي فعالیتونه ارزښت لري او دوی به هڅه وکړي چې ادبي او هنري فعالیتونه پخوا کې د ځوانانو د فکری تنویر لپاره بیلابیل برنامه پلي کړي. په خوست کې د طالبانو لخوا د اطلاعات او فرهنګ نوی رئیس شبیر احمد عثماني وویل
امید دی چې د خوست هغه ظرفیتونه سرټول کړو، د هغوی په همکارۍ، د هغوی په مشوره مخته قدم کیږدو او هغه پلانونه یا پروګرامونه چې د مرکز د طرفه موږ ته روښولی کېږي هغه په ښه شان عملي کړو. ځوانانو د فکري تنویر او ذهني تنویر د پوره کور وکړو، مختلفې برنامې ورته پیش کړو، هغه که د هنر او ادب په برخه کې دی، هغه که د سیمینار په برخه کې دی، هغه که د ورکشاپ په برخه کې دی.
په خوست کې پخوا د ښځو د لسو مدني بنسټونو په ګډون خواهشا اتیا ټولنې او بنسټونه موجود ول چې تر ډیره به یې علمي، هنري او کلتوري فعالیتونه سرته رسول او په دې برخه کې به یې ځینې لنډمهالې پروژې هم پلي کولې. خو له هغه وروسته چې طالبانو د قدرت واګې په لاس کې اخیستي، یاد فعالیتونه ټکنی شوي او ډیر نه تر سترګو کېږي.
د امارات اسلامي نه مې دا جدي غوښتنه ده چې د معلمینو معاشونه بیا واله کړي. معلمین له سختو ستونزو سره لاس باندي که په دوی الله ګرانې، په دوی رسول الله ګرانې، دوی د قرآن یاد کړي، د رسول یاد کړي، د معلمینو معاش دا واله کړي. د خلک د لږې نه نور پوزه راغلي دي، ژوند نه شي کولای، د ژوند نه مرګ بهتره ده. دې خلکو ته الله دې په دې خلکو غیبي رحم وکړي. دا خلک مسلمانان دي، انسانان دي، ځان ته انسانان وایي، په دې مظلوم ولس کې رحمي دي. السلام علیکم و رحمت الله.
مشکل دا افغانستان سے سیولار سو کورن پم پاکستان کی دی نه خوا زنان را سره خپل ماجر کارډون را سره ماجر کارډ نه منی. یو د پاکستان شخص کارډ منل کی، یو د کندهار د سکرام منل کی. نو زموږ د نور ولایت سی او کورنم دلی هغه ماجر کارډ سره ماجر کارډ نه منی. ماجر کارډ بیا را کوي ته پاره ده نور ماجر کارډ نه منل کی. زنان را سره یا زنان و تقریبا دغه زحمتونه پر دی. نو بیا دا ماجر کارډ موږ ته څه بدل کړي موږ ته منل کیږي نه. نو موږ بیا کوو چې بیا دا ماجر کارډونه را سره ټول کړي د حکومت. نو بیا موږ ته پیدا نه کوي نو څه کوو؟ کورونا هم دلی موږ دوری یو کورو ته نه راځي کوي.
بله السلام علیکم. یو تن مایب دی، مایبینو رئیس په توګه باندې ټول مایبین در بدره دی. دای مایبینو ماش اسلامی امارات موږ ډیر ایله کوو، امنیت خو راوست. موږ ولا خځې طلاق را کوي، موږ ته ماشوم نسته، چاندم څوک نه را کوي، احساس ضعیفه ده ولا که په کور کښې دا اوړه لرو دا چای لرو دا یو شی لرو که دایم څوک نه راکوي باید چې دا د اسلامي امارات لاس ته څه پیسې ورغلي دي هغه باید اول مایوینو ته مشور کړي بنک کښې او په میوند بنک کښې مایوینو کارتونه جوړ کړي دي. ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې موږ غریبانو هغه نشر کوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دغه ماښامنۍ خبری مجله همدلته پای ته ورسېده. په کابل کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. په بله خپرونه کې مې همکار سلطان محمد سرور